بشری حقوق پروگرام لرو خوش پاش بجه و دیرش تقیقی دی خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم راډیو د دوه کارکونکو د نیولو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره د دوه کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوې دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم راډیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم راډیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼه په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې راډیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې راډیو دوه تنه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم راډیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره پټه کار کوي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چتر غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیشه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت د تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې شمیر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 زندانیان چې 18 ښځې او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندانه آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نش په تنور زندانانو په سزاو کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلې. ماسکو وای لغزې د فلسطینیانو استلب په منځني ختیځ کې تاوتریخوالې لاپس زیات کړي. د روټرز خبري اژانس راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ ویلي لغزې څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا له خوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونی ټکان ورکون کړي او دا کار به په منځني ختیځ کې تاوتریخوالې لاپس زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سې‌شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزه د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونو پراخ پر کونونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسولین وای په دې ولایت کې 6 کال پور 2000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکو کال کې به شاوخوا 1000 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خود دې ولایت یو شمیر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنمو کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
روزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنمو پکښې کې دریا او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت و چې په دې استلا کې د تاریاکو په جوړ ته پسیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکه د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خو چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلی او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه دغان الانو ماسو نو خونو جمعي دی بل د شینک د کرسوی ټوله مکمل ګرځ غنم په خوخه لا تاریخ کو نه هو تاریخ نه سن وس په د جمعي کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځای بل بسګر راز محمد د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سیوی
په خوخه دی و تاریخ کړو خلک ټول په تاریخ وس تقریبا درې کال سلو کار دي چې تریاک نه کړی کال پر کار غنم په خلک پر غنم زور کې غنم پر سو دي ګرانی په سلو غنی سلو شلو غنی رسیدلې دي
لادی ټول سره سره د ورزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غشتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کشت پیدا کړي ترڅو دوی له فقر څخه خلاص او خلکو ته ژوند اسانه شي
کشت خو نو بشي در سمز کې شي دي ګوره ټول غنم دي تاسو نه دي په خپل ویني او د سيدي غنم شوشکل ډیر کمزوري دي واس منه پر سيجه ورور یو غونی کوټ په څلور زره کال غونی دي غنم من په سل په دي ته برکه زوته کدا سره جوړی سره سيجه حکومت مقصد مر سره داسې و کی دي چې کوډو نه راکې شروع د غنم فصل مقصد یو شی په وسی
بلخوا بیا د ورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې سشکال په دغه ولایت کې پر شاوخوا وو وجزره هکټار مزکه غنم کرل سوي دي دغه ولایت د کرنی پر ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اوروزګان ولایت په سطحه اووویشت زره یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږ کال موږ د دې څخه تقریبا په سږ کال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس متریک ټنه تولیدات لرو څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یو بوجی تور کود یا دی اف ای دایمن فاسفیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده
ورزګان هلمند کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدې پورې تړلې وو خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت قرباني بند کړ دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ شو او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبره په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم ده د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خدا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغنه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغنه زیات برخمن شي دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسکونیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نوې ستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوشه ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا خارج کړي نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هیواد ته ځي د څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسی ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف داده چې د ژبایي سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي د تمن مهاجر ویلې شو. یعنی کایو څوک خپل هواد کې د دې لپاره چې دای دغه مواردو لکه ژبایي او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي، نو د کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې څه رقم آیا دا کنوانسیونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګه د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زمونږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه په اړه دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد په اړه بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجې نه، د احساساتي تصامیمو له وجې نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اول نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې هیوادات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تګ په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې ګویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډیر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډیر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېرې قیودات لا هم زیاتېږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چیرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځي بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کوم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خوشته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که بهر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او له هغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل و مخاوني ولشي.
او کچیر دا وضعیت هم دسی دوام وکړه که څه هم تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبري لوجیا په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامې دلې سي دا وضعیت کم دسی دوام وکړي.
ولا دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یو د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیوناو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتلې او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه وسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي وسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وتلو بیا که وزي هم په داسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وسي دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي شي بهر لاړ شي. یعنی هر هیواد ځانته قوانین لري، قانوني لارې ځانته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو اندا په خپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لسهاو په سلهاو مثالونه لرو د داسې قضایا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هېڅ ځای نه لري.
بله مصباح صاحب، تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک د یو مملکت په هکله معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولی سي. په دې هکله مو روښانه خبرې وکړلې که راسو دې ته د سفر ګټو ته که یو څوک مخکې د سفر وکړي هر څه سنجوي هلته قانون مراد کوي په قانوني لارو ځي د سفر کول ګټې څه دي په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ؟
سفر خو په خپله ډېرې زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر د خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کوم ځمکه چې ده په دې ځمکه باندې وګرځئ. په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډېره رالنډه شوې ده، او خلک ډېر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډېر زیات سفر کوي، د نورې دنیا سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې دوی پرمختګونه وکړل.
بله مصباح صاحب، سره له دې چې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل، خپل هم لږو کسانو څخه یاستئ چې ډېر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تېره شوې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي، سفر کوي، په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان داسې لیدل شوي دوی ته ډپریشن پیدا کېږي، دوی ته ژور خفګان پیدا کېږي، څه کول پکار دي، څه رقم دوستان وټاکل سي، څنګه ځان له نوې محیط سره عیار کړي، څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي؟
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهۍ ته. د ناپوهۍ له وجهې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپله څه چې توقع لري هغه ته ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپله ډپریشن باندې راځي. دا یو طرف د قضیې ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هېواد نور هېوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر چوک چی وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق، ودانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی، دغه ټول چه برعکس کیگی. نو ده ده طول شیانو سره عیاره دل دا پخپل یو دی دپریشن مرحله نباید سره تیر شی. خود دل پاره چه دا مسائل پسری آسان تیر شی، پلومدی قدم که معلومات بیا پکار دیش تر چو ده معلومات پر بنسک بانده دغه توقع را تیتا شی. ده ده تر چنگه ده خپلوانو ده دوستانو سره اړیکه دیر مهمه دی. زین افغانان دی بخواشنه سره چه کلا اروپا یا امریکا ترازی، دی په دې فکر دی چې لدی افغانانو او افغانی فرهنګ لری کیزان، چې دا ډیر یو غلط فکر ده. مونږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وی دي. نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکه دا ډیر مهمه دي. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشی او دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده، اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي، موږ چې فرهنګ بولو، ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت، د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یو برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاص استراتیجي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاونه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې ته ورته نورو هیوادونو دي، هغوی چې راځي د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه کور ودان.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا، تربیه پرځ کې چیاست الله مومال او ملګری.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دې تشوم خودن، پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا نصیب بدلوم دی قبلوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا پیاله نسکوروم دی تشوم خودینا تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانان ترکو چوڑما زندان نڑو نڑوندے زندان نڑوندے تیروم خودنا زندان نڑوندے تیروم خودنا پیالے 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 نسکوروندے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین نصیب بدلوم دے قبلوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین پیالے نسکوروم دے تشوم خودین کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودنا تندیا مت وندے لگوم خودنا پیالے 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 نسکوروم تشوم خودنا پیالے نسکوروم تشوم خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا تشوم 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 خودنا 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وندے لگوم خودنا تندیا مات وندے لگوم خودنا چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا روم خود نہ روم خود نہ روم ہیروم ہیروم ہیروم
خدمه ایرم 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 خدمه ایرم 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 خدمه ایرم 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 خدمه 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 دیار د تصویر خالا ایرم خدنه پیاله پیاله نسکورم د تشوم خدنه پیاله نسکورم د تشوم خدنه